ترنوال قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دو ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1422 د اسد 14 او د میلادي 2014 د اگست 3 ده د ازری رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د جلال آباد په پرونی حمله د عکس العملونو د انتخاباتو د خپل واک میسون د نوی مشر د سرګندونو او ځینو نور موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. له سختو بارانونو او سیلونو وروسته ولسمشر کرزی له سیل ځپلو سره د فوري مرستو امر وکړ. د ایران نوی ولسمشر به نن د لوړې مراسم په ځای کړي او د امریکا یو جګپوری استازی له مصري چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیل ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزی اړوندو پوځي او ملکي ادارو ته هدایت کړی چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. راپورونه وایي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ، خوست او نورستان ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ کسان مړه شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. له راپورونو سره سم په سروبي کې په لسګونو تنه سیل وړي او په خوست کې د سیل په اثر د یولس تنو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې افغان حکومت سیل ځپلو ته د مرستې لپاره څه تدابیر نیولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی حمله چې هدف یې د هند کنسولګری وه په کرکه وخندل. ډاکټر زلمی رسول ویلي په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری تروریستي برید په کلکه غندو تروریستانو یوازې د بیګنا ملکي افغانانو وینې وبهیولې او نورې هیڅ هم ترلاسه نه کړل. پرون په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په ډله ییز برید کې 9 کسان ووژل شول چې اته تنه یې ماشومان ول. په پیښه کې تر شلو زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې په میدان وردګ ولایت کې 25 بستری روغتون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د دې ولایت له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د غوړاندیز پرون په اداري غونډه کې د والی عبدالمجید خوږیانی لخوا د ولایت چارواکو سره تر مشورې وروسته وشو. په پام کې ده پر دې 25 بستری روغتون 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه راست به په دشتې توب سیمه کې د هغه انسټیټیوټ لپاره ودانۍ جوړ شي چې زده کوونکي د محل په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمن لوړه په ځای کړي. پرون د ایران مذهبي مشر حسن روحانی د ایران د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون له مخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ څلور کلن دوره د آیت الله علي خامنه ای تر تایید وروسته پیل شي. خامنه ای په یوه اعلامیه کې وویل روحانی ته د ولسمشرۍ د پوست مبارکي ورکوي. د هغه انتخابېدل یې د انقلاب د ارمانونو یو پیغام وباله. حسن روحانی په خپل سرګردونو کې وویل
از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم
حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د ښه کېدو پر لوري نوي ګامونه وي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د هدف دا نه دی چې د ایران خلک نه هیلي کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبري وکړي. د امریکا یو عالی رتبه استازی د مصر په پایتخت قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړي. دا پر اساس کړه چې هڅه کیږي د مصر د لری کرای شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکیش ته سوله ایز حل وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام مرنز پرون د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمی سره د اخوان المسلمین ګوند او د دې ګوند سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند له غړو سره تر کتنې وروسته خبري وکړي. فهمی زیاته کړه د پوز لخوا تشکیل شوی موقت حکومت نغواړي په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پایته رسیدو لپاره ځواک وکاروي. په عراق کې به میچاودنو او ډزو 19 کسان ووژل. په دغو پیښو کې تر ټولو خونړی د بغداد د شمال په 100 کیلومترۍ کې کمینو چې هدف یې د یوه پوځي قمندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټرو کاروانو وسلوالو د الزیدی شپږ ساتونکي ووژل او څلور نور ټپیان کړل. په پیښه کې د ته زیان نه دی اوښتی.
سلام، زه سباون کاکړم. دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 28. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9.1 ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 25. په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 24.
تاسیس و شخله آزادی رادیو خبری سات و بجه او شپش دقیقی شوی. هند، امریکا و پاکستان در جلال آباد پرونی حمله و خندله.
دیمگه داغا دری وارم آشمان پا قرآن شریفو بندی ناس و سیدو دوی پورسی بندی وانگی.
دا د پکتیا د هغو ماشومانو پلار دی چې دوه ماشومان یې په راکټي برید کې ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر پر افغانانو غږ کوي.
زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راوځي لکه چې په پاکستان کې وشو.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. خو مخکې تر دې چې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ، لومړی جلال آباد ته ځو. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر اړوندو ادارو ته امر کړی دی چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. راپورونه لرو چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په تېره بیا د سیل په د کابل په سروبي ولسوالۍ کې زیات زیانونه پېښ کړي او ځینې راپورونه خدا هم وایي چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. خو حقیقت بل شاه محمود شینواری څخه واورو. شاه محمود شینواری، مهرباني وکړئ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د که څه هم دغه پرون ورځې بارانونو او سختې سیلابونو د ختیځې سیمې ټولو ولایتونو ته زیانونه اړولي دي. همدارنګه لغمان، ننګرهار، خو په ځانګړې توګه د سروبي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې دلته ډېر زیات کلي، یعنې بسته کلي نړولي دي. زه خپله دغه سیمې ته ورغلم. دغلته هغه کورونه چې د سروبي بازار نه بره د تیزین په لور چې کوم سړک غځېدلی دی او د سړک لاندې هغه کلي چې د خور په غاړه پراته وو، دغه ټولې په بشپړه توګه باندې وړي دي. د ولسوال په خبره باندې چې پرون مازدیګر ناوخته دوی ته چې کوم شمېر رسېدلي تر 30 تنو پورې، چې هغوی کې ماشومان، زنانه او د پاخو عمر کسان شامل دي، دا مړه او ژوبل شوي دي. بیا هم ورته کره شمېره نه وه معلومه. داسې خلکو سره مونږ مرکې وکړلې چې هغوی ویل چې د چا د کور نه درې تنه ماشومان لا اوس هم نادره کوو، ډېر معلوم نو. همداسې پرون ماښام په لغمان کې چې هغه سیند په لغمان باندې تېرېږي، جلال آباد ته راځي، په لغمان کې ځینې قومي مشرانو خپلو ځوانانو ته وویل چې نن ورځې ټاکلې ده چې ورته ویلې تاسې په سیند کې خواره شي او مړي پیدا کوي. یعنی دې نه معلومېږي چې ډېر مله اوس هم لا درکه دي. همداسې نور کورونه خو په بشپړ توګه باندې له منځه تللي دي. دې خوا په ننګرهار کې هم سیلابونو ډېر سخت تاوانونه اړولي دي. د ننګرهار په عمومي په یو شمېر ولسوالیو کې ټول 60 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې شلتنا كي ولستنا وزل شويدي او باتي نور دخنان شويدي اندارنگا دوتا و تلویستان و تشري اغويت اغويش غرل شويدي دا سلاون استخاتي داغا زیاتر سیمو کې چې کوم کسان ژغورل شوي دي دا د ملي اردو په مرسته باندې شوي دي. پرون چې موږ سره خلکو خبرې وکړلې په ډېرو سیمو کې خلکو د ملي اردو د مرستو نه ډېر زیاته خوښي ښکاره کړله او وویل لکه چېرته دوی په وخت نه وي رارسېدلي. د جلال آباد په تکنرو سیمه کې چې کله سیم دوی کورونو ته رسېدلی د همدغه ملي اردو چې دوی نجات ورکړی.
بله ډېره مننه شاه محمود شینواری. د اتو بجو په خپرونه کې به بیا هم له تاسو سره خبرې وکړو او تر هغه وخته به تاسو نور معلومات هم راټول کړي وي. اوس په خوست ته لاړ شو. په خوست ولایت او د دغه ولایت په مرکز او همدرس پنځو ولسوالیو کې هم سخت سیلابونه راغلي دي چې له کبله یې د پنځو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واورئ.
د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روان ول په مرکز او شپږو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو نهو کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي ول. چارواکي زیاتوي چې د یادو سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، ویالې، دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او یا زیانمن شوي دي. د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالي روان آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل
د سباره او علي شیر او ګربوز مسافل او تړه په ولسوالۍ کې یو لس او کسانو چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي خپل خوښ ژوند له لاسه ورکړی دی او د نهو کسانو په شمېره کسان چې د سیلابونو اخیستي وو د هغوی ژوند شوی دی. د ملي پولیسو او سیمه ییزو ادارو هڅې اوس هم دوام لري او د اضطرار کمیټه موظفه شوې ده
دا چې رزانی تلفات سربیره د نور او اوخت مالی زیانونو کچه څومره ده بریالي رواني په اړه ویل چې د سمو او کره معلوماتو د راټولولو لپاره د ولایت مقام لخوا د استرار کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو په ډېرې چټکۍ زیانونه تثبیت کړي. خو زیانونه په هره برخه کې موجود دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د روان مریض کال له پایله د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. دغه کمیسون وایي د دوی د یو راپور له مخې چې لا بشپړ نه دی دغه تلفات یولس فیصد زیات شودل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو چارواکی وایي دوی پر یو راپور کار کوي چې څرګندوي په افغانستان کې د روان مریض کال له پیله د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. د دې کمیسون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار آزادی رادیو ته وویل چې د دوی پر راپور کې دغه تلفات یولس فیصد زیاتوالی شي. د دې په خبره دغه راپور یې لا نیمګړی دی او شایي دغه رقم زیات شي.
دغه نوی کال نه د نیوم کال د شروع نه په دغه تلفات کو زیاتواله راغله ده. زمونږ ارقام تقریبا یولس فیصد زیاتواله خی خیر زمونږ د یوالو میاشتو د کال ارقام تحلیل شي به د ورستې میاشتو په کې نیوي. دا خی چې د دولت مخالفینو ته ډیر منسوب دي دغه زیاتواله نسبت دي ته چې د دولت او دولت نړیوال همي قوتونو کم وانډه چې په دغه ملکی تلفاتو کې لرله ده.
شغلی بیدار وایي د دوی پراپور کې د دیش فیصد ملکی تلفاتو مسؤل د دولت وسلوال مخالفان بلل سوي او راپور وایي چې په دغو تلفاتو کې د تیر کال په نسبت د دولت او د متحدانو ونډه یې 2.5% کمه سوي ده. دا په دسل کې ده چې څلور ورځې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې ملکی تلفات 23% زیات شولی وو. دوی نامه پر راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیرې دوه اصلي علتونه د سړک غاړې ماینونو چاودنې، د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلوالې نشتې او د وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکی او دولتي کارکوونکو په نشه کول بلل سوي دي. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په باب دغه راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په تیرو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې ځانوژونکو بریدونو، بمې چاودنو او نورو پیښو په لسګونو ملکیان ووژل.
په پکتیا کې د دوو پیښو له امله شپږتنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس چې د دې خبرې مجلې نیمایي برخې ته رسیدلی یو توجه وکړي د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکو ته. د کابل په سروبي، خوست، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سیلونو له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او ډېر مالی زیانونه اوښتي دي. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست، نورستان او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی حمله چې هدف یې د هند کنسولګری وه په کلکه وغندله. ټاکل شوې ده په میدان وردګ ولایت کې 50 بستري روغتون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمن لوړه پزای کړي. د امریکا یو عالی رتبه استازی د مصر په پایتخت قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړي. او په عراق کې به میچاودنو او دزو 19 کسان ووژل. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو څخه خبري مخکې تر دې چې نور راپورونه دروورو ول جانقه علي کوزي څخه ورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي.
انګلستان چاپ ګاردین رسپانې پورسته غره کې لټولګینا تر ځانوژونکو بمونو پوري تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خور کړي او د هغو کوچنیانو وضعیت بیان کړي چې په افغانستان کې ځانوژنې ته چمتو کیږي. رسپانې لیکي په افغانستان کې د ماشومان وژنې زیات شوي، په دوی کې هغه کوچنیان شامل دي چې د طالبانو لخوا د ځانوژنې لپاره چمتو کیږي او په ډیرو مواردو کې د دغو کوچنیانو پلرونه په دې کار راضي او خوښ وي. د ګاردین رسپانې د مضمون لیکوال په کندهار کې د ځوانانو یا کمکیانو زندان ته تللی او لیکي چې په دې زندان یا دارالتعدیب کې دوه ډلې کوچنیان بندیان دي. یوه ډله هغه کسان دي چې که چیرې تاسو کاغذ پلاس ورکړی او ورته ووایاست چې یو څه ولیکئ، دوی به یوازې خطونه ورباندې وکاږي او یا به یې څیرې کړي، خو که د بلې ډلې کسانو ته کاغذ ورکړی نو په ډیر ښه او ښکلي خط به ډېرې جدي او مدللې جملې درته ولیکي. دا ډله هغه کوچنیان دي چې د ځانوژنې لپاره ګمارل شوي او امنیتي ځواکونو نیولي دي. دوی ته یې میندو ویلي چې بله پلا به بریالي شي. د ګاردین رسپانې د مضمون لیکوال لیکي د کندهار د تنکیو ځوانانو په زندان یا دارالتعدیب کې د بیلتون په نامه یو هلک هم شته چې د پکتیکا ولایت دی. د لیکوال په وینا د بیلتون په کلي کې کورنۍ مدرسو ته د خپلو کوچنیانو په استولو کې سیالۍ او رقابت هم کوي. دوی ته د کلي مشران او ملایان وای څوک چې خپل زامن دینی مدرسو ته ناستوي په هغوی خپل اولاد ګران نه دی. د کلي خلکو ته دا هم ویل کیږي چې نړیوال افغانستان ته د اسلام د لمنځه وړلو په مقصد راغلي او دا کوچنیان باید ورسره وجنګیږي. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي بیلتون 15 کلن و او خپلې وزې پولې چې پلار د پاکستان یوې دینی مدرسې ته واستوه د هلته 9 میاشتې زده کړه وکړه او د مدرسې مشر دی د ځان وژونکي حملې لپاره وهڅاوه. بیلتون ته په مدرسه کې ویل شوي وو چې د شهادت په ګوته باید د خپل انتحاري واسکټ تڼۍ یا بټن کش کړي او په دې توګه به حتما جنت ته ورسیږي. لیکوال زیاتوي بیلتون د سهیم په نامه یو بل 15 کلن افغان ځوان سره یو ځای په موټر کې کندهار ته یوړل شو او د امریکایانو اډې ته نږدې پیاده شول. یو افغان عسکر په دوی شکمن شو او له انتحاري عمل مخکې دواړه ونیول. نېشنل جیوګرافیک مجلې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق مسله په تفصیل سره څېړلې او په یو برخه کې راغلي د لرغونو آثارو د قاچاق مخنیوی ګران دی. افغانستان په لویدیځ کې له ایران سره 110 مایله اوږده پوله لري او ټوله دښتې دي. قاچاق وړونکي په اسانۍ سره له امنیتي پوستو څخه تیرېدلی شي. مجلې د هرات ولایت د پولیسو د روزنې د پروګرام د مشر امریکایي ډګرمن ډیوډ لارسن خبره راخستې چې وایي د تورخم دروازه تر ډېره حده رسمي او منظمه ده، خو له دې لارې هم زیات شمېر خلک هر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي او د پلو خلکو د ازدحام له امله پوره لټون یا تلاشي نه کیږي. مجله وړاندې لیکي تر اوسه داسې کومه احصایه نه ده برابره شوې چې له افغانستان څخه څومره لرغوني آثار د قاچاق په ډول ایستل شوي او څه شمېر یې په سرحدونو کې نیول شوي دي.
مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کار په کال په لومړیو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. دغه کمیسون وایي د دوی د یوه راپور له مخې چې لا بشپړ نه دی، دغه تلفات 11% زیات شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات 23% زیات شوي دي. د ملکی تلفاتو په لړ کې په پکتیا کې د دو پیشو له امله شپږ تنو ته مرجوبله اوښتي. په دوی کې هغه تنکي ماشومان هم شامل دي چې د قران مجید په زده کړه بوختو. په اړه یې له سیمې زموږ همکار داود تپان راپور لري.
ولس بجیوی سی یو مرمی راغله د موږ نتیره سو یغه خواته ولګیدا او بل راغله له پوسو کنه د موږ دغه درې وړه ماشومان په قران شریفو باندې ناسو سی د دوی پورسی باندې ولګی زه خو تباکړم زه خو غر کړم پوسو کنه خالق دې دغه سی تر سبا گیز پوري سی دا چاره شاټ کړي وی پوسو کنه خدای دې دغه سی بغم پټکل دغه کنه علاقې عزیز کنه
دا د هغه ماشومان د پلار غږ دی چې په نا وخت د وزامن په یو کوټه کې د توغندی لګیدو له عمل وجل شو او بلې د جوړو ټپنو مل په گردیز ملکی روختون کې پروت دی. پېکا د پکتیا امنیتی چارواکي تاییدوي وایي چې په یو کور د توغندی لګیدو له امله درې تنه ماشومان ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي دغه توغندی د شپې په نږدې 11 بجو د گردیز ښار د تیرې باغ په نوې پروژه کې د یو کور په کوټه لګیدلای. په روختون کې پروت ټپي ماشوم چې سترګې پټي پټي کېدې ازادي رادیو ته وویل
اور کسی کو تو خدا را کسی کو سر تے سو تبے لڑ کوٹو کر مزدور کو تبے بیا بازار را گئی تنا پس
دا دغه وجل شو یو ټپ شو ما شمان خپل خپلوان د پړې غوته د دولت او دولت مخالف وسلوال لوري دواړه تنی والا او په دواړه تور پورې کوچ د عملس په وجه نخت دی.
دی چا خبر د چی چا نه وزړو چا ته وزړو دی خونه د دولت بی کفایتی چې په 50 متری دی زونه او د قمندانی کې امنیت نه تامین
د دې ډیرو کم پیسو په مقابل کې د انسانانو ژوند لمزوري
دا دغه پیخو مسولیت تر دې د مچانه دی منلې خو په دې ورسته کې د پکتیا ولایت په بیلابیل برخو کې د سړک غاړې بمی چاودن او توغندې لګیدو له وجې د عامو خلکو د مرګ ژوبل شمیره مخ پور ته روانه ده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې پرونی حمله په کلکه وغندله. د هند بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهرنیان په لاس درلودلو تورن کړل. دغه وزارت وایي هغه تروریستان چې د افغانستان له پولو د باندې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر پېښوي. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په برید کې 9 کسان ووژل شول چې 8 تنه یې ماشومان ول. سالم محمد سالې د دې موضوع جزئیات اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند کنسولګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کار یې وباله. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرني هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت وین سید اکبر الدین ویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوې دی. دغه برید څرګندوي چې یوازې د هند پر کنسولګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه بلکې پر افغان ټولنې سوې دی. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځان وژون کې برید واسکټونه یې پتن و کنسولګری ته نږدې چاودنه وکړه. چارواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسولګری و. هندي چارواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماټانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به یې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغیزمنې نه کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان
غلط سره بیا دازې وشول دازې دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړه وې دې کنسولګری ته کوم څه لار ده ما وې د څه دې د څه لار شي ما غره وې جمعې ته مشته ما وې لو جمعې ته مشته جمعې دم دې او داس کو وې موس کو وې څنګه کسان.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. روسی راپورونه وایي چې د وژل سو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلی او د ټاپیانو ده 23 تنو ته. په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې ورستی برید داسې اندېښنې ولاړې کړې چې افغانستان شي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي. رویټرز خبري اژانس د هند د میل ټوډې ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د کابل لپاره د هند سفیر خبرداری ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني شبکې ته پیسې ورکړي څو دوی ووژني.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی له خلکو وغوښتل چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همکاري وکړي. ښاغلی نورستانی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکل شو. له ده سره فرشتې جلال عزیز مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې څومره ډاډ لري چې ټاکنې به شفافي او آزادي وي.
دا فکر کوم چې یو څو ولسوالۍ ګاندي چې اوس د طالبانو په کنټرول کې څلور دي که پنځه دي، ډېر زیات نه دي چې مکمل د حکومت د کنټرول نه بهر دي او د طالبانو په لاس کې دي. اما نور ولسوالۍ ګانې په افغانستان کې د حکومت په لاس کې دي. دې کې شک نشته چې بعض وخت ناامني پیدا کیږي او زمونږ امنیتي قواوې هم دوی مونږ ته ډاډ راکوي چې د انتخابات راتګ پورې دوی به بیرې دغه سیمې کوم چې اوس د طالبانو په لاس کې دي هغه به دوی د منګولو نه وباسي او د انتخابات دپاره به زمینه مساعدوي. نو زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راوځي، لکه چې په پاکستان کې وشو. هلته هم ناامني وه، مګر خلک په ډېر زیات تعداد سره وتل او موافقانه انتخابات. زما هیله د افغانستان د ولس نه هم دا دی چې په ډېر زړورتیا سره ووځي، خپل کاندید ته رایه ورکړي او د خپل امنیتي قواوو سره همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې یو اندازه وخت لرو، داسې ډېر وخت هم نه.
د ځینې سیاسي ګوندونو او په افغانستان کې دننه د ځینې حلقو لخوا داسې انتقادونه سته په خپله کمیسیون باندې. دوی وایي چې کمیسیون یو څه د دولت تر کنټرول لاندې معلومیږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت له پوښتنې سره بره متوجه کړی. د دې خبرې په جواب کې تاسو څه وایست؟
زه داسې وایم چې کمیسیون مستقل دی، لکه چې د نوم نه هم پیدا دی. هغه کسان چې دا کمیشنران چې دې کمیسیون ته ټاکل شوي دا ټول مستقل شخصیتونه دي. دا اولنی وار و چې کمیسیون په آزادانه تو په ډیموکراتیک توګه باندې خپل انتخابات وکړي، خپل رئیس، معاون دی رئیس او منشي وټاکه، چې پخوا دا کار په تخمینی فرمانونو کېده. دا ځله موږ عملا ډیموکراسي په تمرین کې خلکو ته وښوده چې انتخابات مو کړي ډېر مسالمه تعمیز. زه فکر کوم چې خلک هم حق لري ځکه پخوا دا کارونه شوي دي.
تاسو ته په خپل مسؤلیت کې تر ټولو سخته خبره کومه معلومه سوه؟
ما داسې فکر کړی چې یو درون بار زما په اوږو باندې اوسور دی. تا ته دعا کوم چې دې مسؤلیت نه ډېر په سرخروي سره ما خلاص کړي. ما ځان سره فیصله کړې چې زه تر څو چې ژوندی یم په دې لاره کې به یو تاریخ د افغانستان خلکو ته به پرېږدم. هغه تاریخ به یو مستقل، یو شفاف انتخابات به.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر یوسف نورستانی وو.
د ژوند رنگونه
تاسو مول ځان را تعریفی کې نوم چې د او څه کوي؟
زما نوم حبیب د دکاندار ما شید کې.
ښه، دغه دکان دي چی شي؟ دکان دې زخه چې ګورم د موټرو اشاری هې دي، ډیر شیان هې دي، موټرو سیټونه هغه پخونه هې دي. د نور خپل راته وای
دا ټول ډیکوریشن دکان ده او سامان ټول د چین نه راځي. چین نه دلته کوم مرکز سره راځي، کوم مرکز بیا شرکتونه دی غو نه منګ راوړو. د موټرو تلویزیونونه دي، سیټ پخونه دي.
د موټرو تلویزیون خبره دی؟ نو په موټر کې تلویزیون خې دي
والا خلک لګی نو شاک ته څوک لګی څوک نه لګی.
نه خو چې موټر کې تلویزیون ولګاو نو بیا به ډرایور تلویزیون ته ګوري که لارې ته به ګوري؟
نه خو دا داسې دی، تلویزیون د دې لپاره ده چې کې پارک کې یا چې څه کار وي بس هغه تلویزیون چالان کې بیا وخت تېرېږي. د دې لپاره نه چې ډرایور کې بس تلویزیون چالان کې،
یعنی هغه اوزګاره شي بوکې بیا ګوري.
اوزګاره شي بوکې بیا په کار راځي، نور په کار نه راځي. ډرایور کې ډرایور کې چې ډرایور وکړي خو بیا تلویزیون ته ګوري که ډرایور وکړي.
کنه خلک به
ټکر کې او ټکر کې اتمن.
خو دا غا تا ډیکوریشن خبر وکړه. ډیکوریشن یعنی موټر خېسته کیږي ور سره کنه ځینې شیان وو. خو اسې خو نور شیان مې کیدی د سټیرینګ کې دې ځینې نور شیان
دا بډی پاس هم سره شته. د چراغونه دی، شارې دی، چامبې دی موټر.
ال ډیر دا لینو نه زوړن دي، د برقي تارونه غوندي
سجبور ته وایرنګ دی، د ماشين وایرنګ دی. دا سامان هم سره شته، پمپر شته، چراغونه دي. دا تایوانیم شته، اصلي جاپانیم شته، واره کم شته.
څنګه د کاروبار مو
کاروبار خو مخکې خو اوس ډیر ضعیف شوی دی.
اوس ولې ضعیف شوی؟
والا دا 2014 اوازې چې شوی دی بس
دا 2014 نه خلکو سمه بلا جوړه کړې
کله شیم نشته خو بس هسې چټي
ته خپله څه وایې په اړه 2014 کې شوی
دغه په باره کې خو شیم نشته خو
هسې خلک په تشویش
دي. تشویش کوي چټي
هغه څه وایي وایي رښتیا چې رسېدل وایي دروغو کلي ړنګ کړي وو کنه
نه هیڅ خبره نشته. 2014 خو بس خلکو اوازې چولې دي خلکو زړونه غورځول لس کاروبار
ایتا زړه خو نه دی غورځېدلی
نه نه
د کاروبار زړه دی غورځېدلی کنه
کاروبار زړه غورځېدلی دی خو به شي خدای مهربان
خپل څنګه دی دا کاروبار شروع که اوس څنګه دی ورسره جوړ یې ژوند ورسره ښه دی؟
والا ښه دی دا تقریبا شپږ کاله کېږي دا ډیکوریشن دکان مو شروع کړی دی سره خوا کې بډي پاس هم خرڅو خو ښه دی دا 15 کاله کېږي بس ښه خوشحاله یو
بس خدای دې همداسې خوشحاله لرم
ژوندی اوس.
له دې سره زموږ دا خبري مجرد